الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذي اصطفى محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه شموس الفجر والهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العلي العظيم قرانو مسلمانان ورونو الله تبارک و تعالی د انسان په ژوند کې د انسان د ژوند بیلابیل مرحلې ټاکلې دي. یوه مرحله د ژوند د ماشومتوب مرحله ده، او تر ماشومتوب وروسته بیا ځواني ته نږدې بله مرحله ده. دریمه مرحله د ځواني ده، تر ځوانۍ وروسته د سپینژرتوب محله ده. دغه د سپینژرتوب تر مرحلې وروسته نو بیا د الله د قانون مطابق او د عادت مطابق وفات راځي انسان ته. تر وفات وروسته عالم آخرت ته تګ دی، قبر ته تګ دی. په عالم آخرت کې بیا دائمي ژوند شروع کیږي. که ژوند هوسا و هم به دائمي وي، او که ژوند ستړی و هم به دائمي وي. تر هغه وروسته بیا بل عالم نه راځي. دغه د ژوند مرحلې چې الله عز وجل انسانانو ته ورکړي دي، د ماشومتوب مرحله ده، د ځواني مرحله ده، د سپینژرتوب مرحله ده. په دغه مرحلو کې انسان کولای سي چې خپل د آخرت ژوند یا سم وټاکي یا یې بد وټاکي. که په دغه مرحلو کې یو انسان د الله تبارک و تعالی د اصولو او د الله عز وجل د اوامرو مطابق ژوند وکي، الله چې څنګه دین ورته ښودلی دی، الله عز وجل چې څنګه احکام ورته ښودلی دي، همهغسې ژوند وکي، نو دی به په آخرت کې د ښه ژوند مالک وي، او دغه ښه ژوند به یې ابدالابدا وي. او که انسان په دغه مرحلو کې د ماشومتوب په مرحله کې، د ځوانۍ په مرحله کې، او د سپینژروالي په مرحله کې د الله عز وجل د اصولو مطابق ژوند ونه کړي، بلکې د الله عز وجل چې څنګه احکام دي هغه عملي نه کړي، پر خپل فکر، پر خپل مزاج یا د شیطان په غوښتنه پر نورو کژو وژو لارو لاړ سي، نورې کژې وژې لارې او احکام عملي کړي، نو بیا به ده بد ژوند ټاکلی. په آخرت کې به یې ژوند بد وي، او دغه بد ژوند د عذاب ژوند دا به د څو ورځو نه وي، د څو کلو به نه وي، ابدالابدا به بیا د ده ژوند بد وي. اوس دغه مرحلې چې الله عز وجل انسان ته ورکړي دي، په دې مرحلو کې ممتازه مرحله، د قوت مرحله، هغه مرحله چې په یو چا کې قوت زیات وي، انرژي زیاته وي، او په هغه مرحله کې یو کس کولای سي چې ډیره ستړیا وګالي، هغه د ځواني مرحله ده. دغه د ځواني په مرحله کې یو څوک کولای سي چې د الله د دین دپاره ډیر کار وکړي، کولای سي چې د آخرت د ژوند د سمېدو لپاره ډیرې لاسته راوړنې ولري. که د بشریت تاریخ ته وکتل سي، په هره زمانه کې انقلاب ځوانانو راوستلی دي، او داسې تاریخ ځوانانو جوړ کړی دي چې هغه تر قیامت نه هیرېدونکي وي. څو ځایه په قرآن عظیم شان کې الله تبارک و تعالی یادونه کړې ده، اصحاب کهف چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر بیعت په سوونو کاله مخکې تیر سوي وه، او الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې د دې په نوم مستقل سورت نازل کړی دی، سورت کهف. کهف د غره لوی سمڅه ته ویل کیږي. په غره کې یو کوچنی غار او یو سمڅه وي. کوچنی ځای چې په غره کې ننوتلی وي دې ته غار ویل کیږي، او هغه ځای چې په غره کې ډیر پراخ وي دې ته سمڅه ویل کیږي، کهف دغسې سمڅې ته ویل کیږي. دغه اصحاب کهف چې په خپل وخت کې ډیره ستره قرباني ورکړې وه د یو لوی باچا په مقابل کې، خپل بغاوت اعلان کړی و، د حقیقي دین اعلان یې کړی و، د توحید اعلان یې کړی و، د الله عز وجل نصرت ورته راغلی. په دې سمڅه کې الله عز وجل په سوونو کاله بیده کړل، او الله عز وجل په هغه کتاب کې د قصې یادونه وکړل چې هغه په تمامو کتابونو کې افضل او بهترین کتاب دی، او د هغه پیغمبر پر ژبه باندې دا قصه بیان کړل چې هغه پیغمبر په ټولو انسانانو کې افضل ترین انسان دی، افضل ترین پیغمبر دی، چې هغه سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم دی. دغه اصحاب کهف د دې په اړه الله عز وجل فرمایي انهم فتیه آمنو، دا یو څو تنه ځوانان و، دا یو څو تنه ځوانان و، آمنو بربهم، دوی پر خپل رب باندې ایمان راوړي، حقیقي رب یې پیدا کړي. الله تبارک وتعالی داسې کسان په ځوانانو باندې یاد کړي دي، او همدا ډول ابراهیم علیه السلام هغه د ټول بشریت په تاریخ کې دومره ستر تاریخ جوړ کړی دی چې بل انسان نه دی جوړ کړی. ابراهیم علیه السلام هغه مقبول پیغمبر دی چې د تمامو کفارو هم ورباندې اتفاق دی، تر داسې اندازې پورې هندوان وایي موږ پر ملت ابراهیمی یو. هندوان دا وایي وای موږ د اور عبادت ځکه کوو چې دا اور یو بهترین شی دی. ګوره ابراهیم علیه السلام یې نه دی سوځلی، دغه د اور عبادت چې شروع شوی دی په فلسفه کې په تاریخ کې یو قول دادی چې دی د اور عبادت ځکه شروع کی چې دا اور بهترین شی دی، ابراهیم علیه السلام یې ونه سوځي. هندوان هم دا وایي چې موږ د ابراهیم علیه السلام پر ملت یو. یهودیان هغه هم دا وایي چې موږ د ابراهیم علیه السلام پر ملت یو. نصرانیان هم وایي موږ د ابراهیم علیه السلام پر ملت یو. او حقیقي او رښتینی خبر ادا ده چې مسلمانان پر ملت ابراهیمی دي. مسلمانان هم دعوه کوي او د مسلمانانو خبره حقیقت ده، دا نورې ډلې په درواغو باندې د ملت ابراهیمی دعوه کوي. ابراهیم علیه السلام داسې پیغمبر دی چې دی او د ده تګلار حتی کفري ادیانو ته هم مقبوله ده. دی هم الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې فزوان فتا باندې یاد کړی دی. کله چې ابراهیم علیه السلام د دې بوتان مات کړل، دې چې کله رانه خپل معبد یې وکاتی چې بوتان مات دي، یو غټ بت پاته دی، حیران پاته سو چې دا زموږ خدایان او زموږ بوتان دا چا مات کړی دی. یو د بلې سره وکتل، پښتنې سره شروع کړل، د دې په منځ کې یو چا وویل قالوا سمعنا فتا يذكرهم يقال له ابراهيم. دی وویل موږ دلته دا یو ځوان اورېدلی دی، هغه ځوان د زموږ د بوتانو یادونه به په بدو بدو الفاظو کول. یقال له ابراهیم، ابراهیم ورته وایي، ابراهیم ابراهیم ای بولی، نوم ای ابراهیم دی. دا د زموږ د بوتانو یادونه په بدو الفاظو کول. الله تبارک وتعالی ابراهیم علیه السلام هم په ځوان یاد کړی دی. داسې نور ځایونه هم شته، خو زما مقصود دا دی چې دا د ځوانۍ مرحله تا په ژوندانه کې هغه اهم ترینه مرحله ده، هغه سي مرحله ده چې یو انسان په داسې د ځوانۍ په مرحله کې ډیر کارونه کولای شي. د دغه ځوانانو د پاره علماو د داسې فتنو په زمانه کې څو وصیتونه کړي دي، په دې وجه باندې چې یوه زمانه د فتنو ده، د انسي شیطانان چې ظاهرا ځوانان خپل شکار ګرځولی دی، غواړي چې ځوانان دوکه کی، غواړي چې په خپل ګټه استعمال کی، غواړي چې د دین څخه ایلیری کی. ځکه دا انسی شیطانان هم ډیره زیاته توجه ځوانانو ته کړې ده، او شیطانان هم خاصی خاصی ډلې د ځوانانو د پاره ګماري. نو په داسې فتنو کې څو شیان علماو د ځوانانو د پاره یاد کړی دی. ځوانانو اے ځوانانو تاسو داسې تاریخ جوړولای سي لکه په خوانیو امتونو کې چې انبیاءو جوړ کړی دي، اولیاءو جوړ کړی دي. اے ځوانانو تاسو ته کفار چې انسی شیطانان دي دا متوجه دي، شیطانان هم درته متوجه دي. ستاسو لپاره څو شیان مهم دي. اول شی اصلاح د عقیدې دي. عقیده دا تر ټولو شیانو مهمه ده. ګوره که یو څوک دومره عبادت وکړي چې دا مخ د مځکې ټول تر سجدو وکاږي او دومره سره زر او سپین زر لکه د دنیا غرونه دا ولري او ټول صدقه کړي او ټول عمر الله ته وقف کړي، عمر ای زر کاله سی دا زر کلونه ټول د الله په عبادت تیر کی، خو چې عقیده یې اصلاح نه وي، خو چې د توحید عقیده نه لري، الله نه پیژني، عقیده یې جوړه نه وي، دا ټول شا یوه ذره ثواب هم نه لري. اصلاح د عقیدې دا تر ټولو مهمه ده. حضرت لقمان علیه السلام دا یو داسې انسان دی چې په ولایت کې شک نسته او په نبوت کې شک دی. الله عز وجل د ده په نوم مستقل سورت په قرآن کې نازل کړی دی، سورت لقمان. ده و خپل زوی ته وصیتونه کړي دي. اول وصیت یې د عقیدې ورته کړي دي. الله عز وجل یې په قرآن عظیم شان کې یادونه کړې ده، اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ای بچی، ای زوی، ته د الله سره شریک منیسه، عقیده دې جوړه کړه، د توحید عقیده ولره. که دې شرک وکړي، دا شرک دا ډیر لوی ظلم دی. ان الشرک لظلم عظیم، شرک دا ډیر لوی ظلم دی، د شرک ځان وساته. اوس د عقیدې خرابېدل یوازې دا نه دي چې یو څوک بت ته سجده وکړي، د عقیدې خرابېدل دا نه دي چې یو څوک ووایي چې بت زما خدای دی، د عقیدې خرابېدل دا نه دي چې یو څوک ووایي چې الله عالم الغیب نه دی، د عقیدې خرابېدل دا نه دي چې یو څوک د الله عز وجل سره په ذات یا په صفاتو کې څوک شریک ونیسي، بلکې د عقیدې خرابېدل ډیر اړخونه لري، خصوصا د فتنو په عصر کې چې دا ټکنالوژي مخ ته تللې ده، اسباب او وسایل پیدا شوي دي. دغه اسباب او وسایلو ته چې خلک وګوري، خصوصا دا ځوانان چې د ټکنالوژي سره ډیر سروکار لري، خصوصا هغه ځوانان چې اوس انټرنیټ ته لاسرسی لري، په دنیا کې چې چیرې یو نوی تخنیک سوی دی ور باندې خبر سوی، و دې کسان ته ډیره زیاته خطره ده چې عقیده کې خلل راس. د باران د اورښت په اړه باندې چې پیشبینیانې کوي، ځینې آلاتې پیدا سوي دي، او یا دا چې د انسان د وجود او جوړښت چې د ځینو ناروغیو اټکل کوي، یا د ځینو ناروغیو معاینتونه کوي، یا د فضا په اړه باندې څه تحقیقات کوي، او یا داسې نور شیان چې اسباب و وسایل پیدا سوي دي، دې ته چې خلک وګوري وایشه دا خو موږ پخوا داسې ویله چې دا ټول کارونه الله کوي، ګوره دا خو اوس دا دی په اسبابو باندې هم دا کار کیږي. یا یو ډاکټر یو چاته ووایي چې د دې مریض صرف لس ورځې وخت سباله مري، چې دا خبره واوري هغه لس ورځې بعد هم مړ سي، وایي وګوره دا خو پخوا موږ ته مولوي صاحبانو ویلي وه چې په اجل باندې یوازې الله خبر دی، تا ګوره ډاکټر هم په خبر دی. دغه ټکنالوژیانې چې پیدا سولې، دا که د چا په زړه کې دا وسوسه پیدا کړي، د یو چا دا فکر ورجوړ کړي او پر اسبابو یې عقیده سي، دا هم د عقیدې خرابېدل دي. یو کار چې الله کوي، هغه دې په مخلوق پورې وتاړي، هغه دې په اسبابو پورې وتاړي. اشه ته دا ووایه، دغه اسباب وسایل دا چا پیدا کړي دي؟ که الله دا مځکه نه وای پیدا کړې، او په دې مځکه کې چې څه معدنیات دي، چې سره زر و سپین زر و اوسپن و المونیم و د دې تر څنګ مسو، دا څه شیان دي؟ دا که الله عز وجل په دې مځکه کې نه وای پیدا کړي، او انسانان الله نه وای پیدا کړي، انسانانو ته الله دماغ نه وای ورکړي، عقل یې نه وای ورکړي، په دې عقل بیا دې اسباب نه وای جوړ کړي، دا مځکه یې نه وای کندلې، دا شیان یې نه وای راکښلي، نفت یې نه وای راکښلي، بیا یې ترکیب نه وای کړي، بیا به دا اسباب څنګه پیدا کېدلی؟ څومره مخلوقات الله پیدا کړی دي، دا هر مخلوق الله داسې جوړ کړی دي چې تر انسان عاجز دی، تر انسان ضعیف دی، یوازې انسان ته الله عقل ورکړی دي. الله پر دې قادر دی چې د انسان عقل ضعیف کی، الله پر دې قادر دی چې د انسان د اعصابو یو رشتہ بند کی، انسان لیونی زی په هیڅ نه پوهیږي. الله پر دې قادر دی چې یو نوې شی یو څوک جوړ کړي، دا هغه شی بیرته دی نه پوهیږي. ټول کارونه الله کړی دی. دا په یو لحاظ ستا لپاره نعمتونه پیدا کړي دي، په بل لحاظ ستا لپاره ازمایشت او امتحان پیدا کړی دی. دا هره موضوع چې تا ته ورسیږي، ته په هغه کې د یو عالم څخه پوښتنه وکړه، یو محقق عالم ته ورسه. لکه اما چې مثال ووایه د ډاکټر صاحب، ده ډاکټر صاحب خو اټکل کوي، خو دا نه درته وایي چې زه په اجل خبر یم. هغه دا درته وایي دغه انسان چې ناروغه دی، د دې پلانۍ ناروغي ده، او دغه د ده کوم عضوه چې خرابه سوی ده، دا دومره ورځې مقاومت کولی شي. زموږ قانون دا دی چې دغه عضوه که خرابه شي، انسان نور ژوند نشي کولی. اوس ګوره، په دې خو هر څوک پوهیږي چې یو انسان که نیم پرې شي، انسان بیا ژوند نشي کولی. که یو انسان سر پرې شي، هغه ژوند نشي کولی. دا ولې دا خو نو الله عز وجل عقل انسانانو ته ورکړی دي، اسباب یې پیدا کړی دي، او دا دنیا ټول دار الاسباب دغه دا اټکل کی چې د ده په وجود کې پلانکۍ عضوه خرابه ده، او دا عضوه اټکلن دوغنه ورځې کار کولی سي، بله یې نسي کولی، او چې دا عضوه خرابه سو انسان مو. نو په دې لحاظ باندې هره مسله چې پیښه شي، هغه د یو محقق عالم څخه د هغه په اړه تحقیق پکار دی. نو دا وخت د فتنو دی. اول اصلاح د عقیده. عقیده د الله په ذات و صفاتو کې، د قیامت په راتګ کې، د انبیاو علیهم السلام د هغو په اړه باندې، د هغو د ویناو په اړه باندې، د قبر په اړه باندې، د جنت و د دوزخ په اړه باندې، د حساب و کتاب په اړه باندې، څه د عقایدو شیان چې دي، دا ټول لکه څرنګه چې تا ته دین ښودلی دي، پر هغه ډول باندې مضبوطه عقیده ورباندې ساتل، او کژې وژې لارو ته نه تلل، خصوصا په داسې زمانه کې تر تاثیر لاندې نه راتلل، دا د علماو اول وصیت دي ځوانانو ته. او دوهم وصیت په داسې د فتنو په زمانه کې هغه دا دی چې ځوانان دي د خپل مور او پلار سره احسان وکړي. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي: ووصينا الانسان بوالديه، موږ و انسان ته وصیت په مور او پلار سره کړی دی چې اے انسان، ته د پلار او د مور زیات درناوی ولره، اے انسان د پلار او مور حقوق پوره پوره ادا کړه، اے انسان چې ته په دنیا کې اوسېږه، ستا حقیقي خالق الله دی، خو ظاهري سبب په دنیا کې ستا د وجود مور پلار دی. په دنیا کې چې هر څومره قریبان ته لري، دوستان ته لري، مالونه لري، اسباب و وسائل لري، تر دې ټولو فوق تا ته نږدې قریب پلار و مور دی. د مور پلار قدر وکړه، د مور پلار عزت وکه، خصوصا په داسې د فتنو په زمانه کې. د فتنو زمانه دا ده چې د دنیا سره سوري سوه، کفار چې دي هغه د پلار او د مور حق نه پیژني. هغه چې پلار او مور ای ضعیف سي، اول وارې خو چې مور و پلار یې پر غړې ولاړ وي، زوی ځینې ځي، لور ځینې ځي، بیا چې کله ضعیفان سوه، بیا دی دغه پلار و مور نسي روزلی، وایي موږ ورسره په تکلیف کیږو. بیا یې یو ځای حکومت ورته جوړ کړی دی، لکه د حیوانانو د ساتنې او څارنې ځای، هغه ته یواز دي، هلته مزدوران ورته ولاړ دي. تېر ماښام یو چاپ ته سر راته کول، یو ځای مېلمه وم، هغه جرمني ته تللی و، وایي یوه سپین سره مې ولیدل، ما چې د خپل کلتور بیان ورته وکړي چې موږ د مور پلار داسې خدمت کوو. یوه سپین سره وه په روغتون کې وه، ما چې پوښتنه ځینې وکړه چې دا سپین ږیري او سپین سرې ولې دومره په روغتون کې دي، ول دا د رخصتۍ شپې دي، دا ځوانان ځي په دغه رخصتۍ په شپو کې نورو هیوادو ته تفریح کوي، خاوند یې ځي، مېرمن یې ځي، کوچني اولادونه ورسره، بیا یې د مور و پلار سره په تکلیف کېږي، بارې د هسپتال ته راولي، دلته یې بستر کې. نو هغه سپین سرې ته وایم چې زموږ په مسلمانانو کې، زموږ په هیواد کې خدا اصول دي چې یوه ښځه زړه سي، سپین سری سي، بیا یې اولادونه وي، هغه ځوانان سي، بیا یې مژندې وي، او دا زامون راځي د دې خدمت کې، که ناجوړه سي هسپتال ته، بیا یې هلته ورته ناست دي چې روغه سي بیرته یې راولي. پر دې باندې دوه واره داسې جټکه راغله، وایي یو چا ما ته وویل که چیرې دا په دغه حالت کې مړه سوې وای، ته حکومت بندي کولی؟ داسې قصې دي ورته وکړلې. دې وویل چې زه حیرانه پاتې شوم چې دا څنګه ښه خلک دي چې د خپل پلار او مور سره دومره ښه سلوک کوي. زموږ زامن خو موږ لویان کړه لاړه پر خپل سر باندې لکه حیوانان موږ یې دلته هسپتال ته وغورځولو. یعنی دا چې تر سترګې اوښکې راتللې نږدې دا و چې د زړه حمله ورباندې راسي، ډېره زړه وه. په داسې حالاتو کې چې دا دنیا سره سوري ده، دا ځوانان ویني وایي ګوره پلانکي هیواد والا مور پلار غورځولي دي هسپتال ته راسه، نو موږ خو هماغسې خلک یو او غوښته ژوند وکړي، د ژوند داسې خوند واخیستي، موږ به هم د ژوند داسې خوند واخلو. مور پلار نو څه کوو؟ یا د مور پلار داسې قدر وکړه چې دا ستا د قدر قصې و کافر پلار ته او کافر مور ته د کفري هیوادو ورسېږي، پر هغو باندې د زړه ضربه راسي چې دا وګوره د مسلمانان څومره د مور پلار قدر کوي. او هغه ستاسه زده کي او دغه قدر کې ته استاد سې، داسې مه کوه چې ته د هغو تابع سې او هغو د ژوند څخه خوند اخیستی دي، ځکه دا مرحله پر تا هم راځي، بیا به ستا اولادونه تا غورځي. که تا د مور پلار قدر کړی و زامن به بیا ستا قدر کوي. نو دوهم وصیت دا دی چې په داسې زمانه کې ځوانانو ته پکار ده چې د مور پلار زړه وساتي، د مور پلار خدمت وکړي. یوازې دا نه چې زما پلار و مور څه غواړي هغه شی ما ورته موجود کړی دي، نو بالا ما څه کوي؟ ګوره مور پلار په دې هم ځورېږي چې اولاد د ورځې تللی ماښام ناوخته راسي، مور پلار په دې ځورېږي وایي خدای نه کړه دا څه مشکل ورته پېښ دي. مور پلار په دې ځورېږي چې ته یو داسې کار کوې چې په هغه کې ستا د مرګ خطره یې. مور پلار په دې ځورېږي چې ته داسې کار کوې چې په تا باندې ډېره ستړیا راځي. یعنی دا چې مور پلار په څه راضي کېږي، د ده څخه وغواړه، د ده څخه یې زده کړه، هغسې ژوند ورسره وکړه، دغه د مور پلار ساتل دي او د مور پلار حق ادا کول دي. دا دوهم وصیت دی. او درېیم وصیت خصوصا چې ځوانانو ته متوجه دي، هغه عفه ده. عفه د ځوانۍ داسې مرحله ده چې هلته قوت زیات وي، هلته په یو چا کې جذبه زیات وي، تجربه کمه وي. او کله چې د یو کار سره مخ کیږي، د یو چا سره مخ کیږي، ژر عکس العمل شي. چې کله عکس العمل وشو دی د هغه سره په مقابله کې واقع سو، هغه د حق خوړلی و، د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره د هغه سره مقابله شروع کړل، نو د دې پایلې کله ډېرې بدې وي. په داسې حالاتو کې که چیرې ستا حق یو څوک وخوري، په دغسې حالت کې طبیعي خبره ده پر ځوان باندې قهر و غلبه ژر راځي. قهر و غلبه دا نوش کا، قهر او غصه نوش کا، او عفو ورته وکه. الله عز وجل د کامل مؤمنانو په صفاتو کې یو صفت دا بیانی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. پاک مؤمنان، کامل مؤمنان هغه دي چې د غصو نوشونکي دي، غصه او قهر نوشوي او عفو خلقو ته کوي. یو کتاب یو واقعه را نقل کړی ده، وای حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین، په دغه وخت کې چې دی امیر المؤمنین دی، په خپل هغه د خدمت په ځای کې چې دی د مسلمانانو خدمت کې په هغه ځای کې ناست دی، صحابه ورسره ناست دی، که یې کتل یو دوه ځوانان راغله. دې دوه ځوانانو یو بل ځوان تر وژو نیولې دي، یوه تر یوې وژې نیولې دي او بل تر بلې وژې نیولې دي. رایه وستی عمر بن خطاب رضی الله عنه ته یې ودروي، ول یا امیر المؤمنین، دغه ځوان زموږ پلار قتل کی. زموږ پلار دا په قوم کې یو معزز انسانو او یو شریف انسانو، او موږ یې ماشومان را لوی کړي وو، زموږ سره محبت کړي وو، او زموږ سره ډېرې ستړیاوې ګاللي وې، موږ ته ډېر محبوب و. زموږ دغه معزز شریف او بهترین محبوب پلار دې را وواژه. یا امیر المؤمنین، زموږ حق ته دسه ښه را واخله. هلته خو نو عمري عدالت دي، هلته خو څوک دا نه سي کولی چې پر خپل سر قصاص واخلي یا پر خپل سر باندې یوه چپلاخه څوک ووایي. دې ځوانانو دا ځوان تر لاس نیولی دي، نه یې سپکې سپورې ورته ویلې دي، نه یې وهلی دي، بلکې امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه ته یې راوستی. عمر بن خطاب رضی الله عنه وعکس ته وایي، وایي دا خلک رښتیا وایي. وایي و دا خلک رښتیا وایي، خو زه به قصه درته وکم. قصه داسې وایي، یا امیر المؤمنین، موږ د صحرا خلک و، په غرو کې اوسېدو، څو کاله کېدل چې پر موږ باندې وچکلي راغله، وچکلي سخت تنګ و، ښار ته راشوه. دې دی شهر ته چر شوا سوزما سره او شان را سره و او په دی شهر کې دنه باغونه و د دی باغ درختی دا چکی چکی و تر دیوالو دا څوک را تیری و زما په دی وشان کې یو نور اوشو چې دا هغه ډیر بهترین نسل و او پر ما ډیر ګران و ډیر قامت بهاو دغه اوشانو دغه د درختو شاخو ته خولې ورواچولې ځینې شاخونه یې وخوړل په دا باغ کې یو سړی و هغه راووتې ډېر قهر و غصه ورغلې ده چې دغه اوشان د چا دي چې راغله چې دا زما د باغ درخت یې وخوړلې آخر کې یوه لو ډبره راواخیستل هغه اوش چې ما ته ډېر ګران و هغه یې پر دا سر وویشتې ځای پر ځای مړ شو ما ته هم قهر و غصه راغله چې زما په دې ټولو اوشانو کې زما بهترین مال دغه و دا هغه سړی په مقابل کې مې د یو ډبرې وار وکړي ډبرې وارې چې مې وکړي هغه سړی باندې ډبره وموښتل هغه سړی مړ شو هغه د دوی پلار و په دغسې ترتیب باندې زما څه ووژل شو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه ورته وایي چې ته په دې راځې چې د الله حکم پر تا تطبیق شي هغه ځوان ورته وایي وایي د شریعت حکم خدا دی چې تا دا سړی نه حقه وژلی دي ته به وژل کېږي قصاص به پر تا باندې راځي دی ورته وایي یا امیر المؤمنین زه حاضر یم قصاص ته خو یوه غوښتنه لرم لکه دوی ته چې پلار ګران و ما هم دغسې ګران پلار درلودې او دا پلار ما ته څه سره زر او څه مال راکړي بیا یې ما ته وصیت وکړي چې ګوره بچی دغه مال زه تا ته درکوم د قیامت په ورځ باندې بیا زه ستا سره حساب کوم دا ستا کوچنی ماشوم ورور چې دی د دغه دپاره بیې ساتې هر کله چې دی ځوان شو بیا به یې ده ته ورکوې دی به خپل کار ځینې اخلي پلار خو د اولادو سره محبت وي د مشر زوی په غم کې هم وي د کشر زوی په غم کې هم وي او هغه مال چې ما ته پلار راکړي هغه ما یو ځای تر خاورو لاندې کړي دفن مې کړي اوس یوازې ما ته معلوم دی که چیرې زه دا اوس ووژل سم دغه مال بدلې دفن پاتې شي هغه زما کوچني ورور ته به ونه رسېږي او د قیامت په ورځ باندې به پلار زما څخه غوښتنه کوي چې تا دا مال خپل ماشوم ورور ته ولې ونه رساوي یا امیر المؤمنین د الله په حضور کې به زه تا تر ګرېوان نیسم تا به شیم چې دغه امیر المؤمنین و زه تر دې نه پرېښولم چې هغه مال چاته وښیم یا یې راوکاږم چاته یې تسلیم کړم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه ورته وایي وایي زه به تا پرېږدم ته ماته څوک زمین راکولی شې ته چې شاوخوا په خلکو کې وکتل ابو ذر غفاری رضی الله عنه ناستو هغه ته لاس ونیوي ول دغه سړی زه په تضمین درکوم ابو ذر غفاری رضی الله عنه دا یو ډیر وتلی صحابي دی پنځم کس دی یا شپږم چې ایمان او اسلام یې راوړی دا هغه اولین صحابه و څخه دی چې ډیر قرباني ورکړي دي ډیر همت والا صحابي و په هغه زمانه کې چې چا د اسلام نوم نسوای اخیستلی ده په مکه مکرمه کې په علانیه باندې د توحید کلمه وویل بیا کفارو سخت والی تفصیل قصه یې اوږده ده ابو ذر غفاری رضی الله عنه دا ځوان نه پیژني هغه ځوان چې داسې وکتل پر دی د یو ډیر نیک انسان ګمان راغلی چې کوندې خدای ضمانت مې وکړي امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه ابو ذر رضی الله عنه ته وایي وایي ابو ذر ته د دغه ځوان تضمین کوې ابو ذر غفاری رضی الله عنه ته وایي د الله دپاره کوم دی به پرېږدو ولاړ بس اغه مال براو کاجی اغه کشته به وسپاری یا به چاته وظیفه ورکی بیرته براس درې ورځې د د پاره وخت ځوان الک ځوان لاړ پر خپل سر باندې دا خپل اکا ای درلو دی اغه پیدا کی اغه د مال وسط ای ورته وکی درې ورځې پرس ول بعد درو ورځې څخه اغه د ځوانان رااله د امیر المؤمنین په حضور کې ودرېدل او ویل چې یا امیر المؤمنین مش قراغلی او دغه ابو ذر رضی الله عنه داغه تضمین کړی دی په هغه ورځ هم زمر زلته نل بدل چې دا ځوان دی بیر تراسي یو سړی خپل مرګ ترازی او یو سړی چې خپل مرګ په سترګو ویني چې زر اعظم دلته می خلق په دار زړی کنه راځي ابو ذر رضی الله عنه د تضمین وکي مش وس د سخه قصاص غوړ نور صحابه ناس په هغه پر دې ځوانانو مخ راوړوي چې تا ته به دیت درکو خدای ورته وایي چې یا دیت خو نه کوم موږ یوازې قصاص غواړو نور د امیر المؤمنین د مجلس ملګری په دې زاریو باندې اخته دي. د ځوانانو ته وایي چې ابو ذر رضی الله عنه تضمین کړی دي د الله د پاره کړی دي، دا چې ځوان نه دی راغلی ستا د دیت حق دی هغه به درکړو. هغه ځوانان پر دې دي وایا یوازې قصاص غواړم بل شی نه کوم. دی په دغه خبرو کې اخته دي چې هغه ځوان راغلی، سلام یې ووایه او ویې ویل چې یا امیر المؤمنین زه حاضر شوم، اوس پر ما باندې د الله حکم تطبیق کی، قصاص مې کی، اعدام مې کی. ټول خلق حیران پاتې شو. ابو ذر رضی الله عنه ورته وایي وایي ځوانه، ما یوازې ستا تضمین د الله دپاره کړی و، نور مې ستا سره تعلق نه و. تا ډېر ښه وکړله چې د الله حکم دې مات نه کی، او د الله په خاطر د الله د حکم د تطبیق په خاطر باندې بیرته حاضر شوې. هغه ځوانانو چې دا حالت ولیدي امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه ته وویل چې موږ دی د الله په خاطر بخښلی دي، چې د الله د پاره دومره قرباني ورکړل. ابو ذر رضی الله عنه د الله د پاره دومره قرباني ورکړل، موږ څه شي نه غواړو. بیا امیر المؤمنین ورته وایي وایي زه به تاسو ته دیت درکړم، وایي دیت هم نکړو، هغه مو هم بخښلی دي. ګورې دې واقعې ته که څوک وګوري په دې کې څونه د پند خبرې شته. هغه ځوانان هغه پر خپل ځان باندې دومره قابو لري چې د پلار قاتل یې نیولی دي، نه یې وهلی دي، نه یې ټکولی دي، نه یې شکنځل ورته کړی دي، او عدالت ته یې راپیش کړي، شریعت ته یې راپیش کړي. نو یو څوک باید په خپل ځان کې دومره همت راولي، د خپل قهر او غصه دومره نوش کړي چې د پلار قاتل وویني بیا هم د قهر غلبه ورباندې ونه کړي چې دی پر هغه قاتل باندې راواچي، یا ای اوجنی یا شکنځل ورته وکي، یا ای اوهی د الله حکم ته برازي، د الله حکم ته بغاړه ایشت. او بیا وګوري اغه ځوان اغه څومره همت والا جوړی خپل مرګ ته په خپل راضي د الله د پاره. او بیا ابو ذر رضی الله عنه اغه د الله په خاطر باندې د یو داسې چا چې هیڅ یې نه پیژني داغه په دومره لوی موضوع کې تضمین کی چې هغه د قتل او د قصاص خبره ده. او بیا په هغه ځوانانو کې څومره همت پیدا کیږي چې د یو ځوان د ښه عمل په بدله کې دی هم ښه عمل کوي. دغسې ځوانان که په ټولنه کې دا کامیاب ځوانان دي، داسې فکر والا، داسې اعمال والا، پر قهر او پر غضب باندې پر هغه باندې قابو، عافه کول، او د الله دین ته حاضرېدل، دا درېیم وصیت دی د ځوانانو دپاره. ځوان ژر احساساتي کیږي، ځوان د مقابلې ډېر شوقي دي تر هغه چا چې عمر یې ډېر وي. نو ځکه علما دغه وصیت خاص ځوانانو ته متوجه کړی دي چې تاسو به پر خپله غصه باندې کنټرول لري او عافه به کوئ. او څلرم وصیت دا دی چې خلوص عمل کی، اخلاص په عمل کی. وادعوه مخلصین له الدین، تاسو الله راوبالی، الله ته آواز وکي چې په دین کې اخلاص والا یاست. هر عمل چې کوي په هغه کې به اخلاص لري، لکه مخکې چې ما یادونه وکړله چې شیطانان هم خاص خاصې دلګي د ځوانانو دپاره ټاکي، او په ځوان کې غرور ژر پیدا کی چې ستا د ژوند د هغه مهمه مرحله ده. په هغه کې د ریا فکر ژر پیدا کی، په هغه کې د رقابت فکر ژر پیدا کی، په هغه کې دا فکر ژر پیدا کی چې زه خیر دا کار کله د دنیا د پاره وکي، د نامه د پاره وکي، عمر دې ډیر پاته دی، بیا به نور کارونه د دین د پاره وکي. خو هغه کار قطعا نه کول چې په هغه کې د دین خبره نه وي، ولو که د مرګ خبره هم وي. یو واقعه کې د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه را نقل کړي چې هرمزان دا یو ډیر زورور واکمن و، د صحابه سره ډیر سختې سختې مقابلې وکړلې. آخر د صحابه سره خدا الله عز وجل نصرت وی، په یو شار باندې صحابه و حمله وکړه، لغه شار محاصره کی، په شار کې دننه د هرمزان واکمن ټینګ کی، سیدا یې راوستي د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه په مخ کې ودروي. یا امیر المؤمنین، تا کستی هرمزان دی هغه چې د صحابه و مجاهدینو سره ډیر جنگې درې دي، ډیر مقابله یې کړې. عمر بن خطاب رضی الله عنه د تدبیر په قهر ولوسی قصاص کی، ادامه کی، اوس کچیر دا هرمزان خپل دا اقرار وکي چې ونی ورسو په هغه ورځ ووایه چې زه مسلمان یم، توبه ده. بیا نو دی په اسیرانو کې دی کده یو چا شخصي حق ورباندې هغه ځینې اخیستل کیږي، خو وژل کیږي نه. او که بیا دی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه تراشی د سک کلمه وای بیا هم د سی وجل کیش نه مگر دای التم کلمه نه وای بیا شدلت د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه په مخ کې دریج هغه ته ته هرمزان وای وای هغه څوک چې د صحابه سره ډیر مقابله او ډیر جنگونه کړی دی او پر خپل فکر یې وو ای ورسی په دار یې وزړوي هرمزان ورته وای ویا عمر بن خطاب زخ وجل کیجم مگر ستا څخه یو غشتنه لرم هغه غشتنه مې دا ده چې وژنې مې هغه سي خو تږی مې مه وژنه سخت تږی یم یو پیاله اوبه راکړه هغه به وڅښم بیا مې په دار وځړوه امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه ته دا خو ډېره ښه خبره ورسي اوبه راوړې دستې یو خادم لاړې اوبه یې راوړه چې هرمزان ته یې ونیول هرمزان پیاله په لاس کې ونیول ول یا امیر المؤمنین ستا زما سره وعده ده چې دغه اوبه ما نه څښلې ته ما نه وژنې هغه ورته وایي و د پیاله چپا کړه تو یې کړلې اوبه ولو علیک بالعهد یا امیر المؤمنین دا الله په حکم پر تا باندې د وعده وفا لازمه ده ما دا اوبه نه دي چېلې ته ما نه سي وژلې که اوپا په خپل وعده باندې کوي نو صحابه له هم اوپا په وعده باندې نه کوي او بالکل زه تا نه سم وژلې ستا سره مې وعده کړې ده ول زه د مرګ خلاص یم امیر المؤمنین ورته یې وته خلاص وایي اوس نو زه وایم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله زه دا وایم چې یو حقیقي رب الله دی زه نور مسلمان جوړیږم او محمد صلی الله علیه وسلم په حق د الله عز وجل رسول زه اوس مسلمان جوړیږم عمر بن خطاب رضی الله عنه ته وایي نو دا کلمه دې مخکې ولې نه ویل وایي زه کومې کلمه نه ویل چې هلته به تا او ستا ملګرو دا فکر کولی یا به نورو خلکو دا فکر کولی چې د مرګ د وهمه یې کلمه وویل او چې زه د مرګ خلاص یم زه کلمه وایم هلته خو به د دې خطره وه نو بیا د چې دا اخلاص وکي او دا دین یې د الله دپاره قبول کړي د مرګ دوام یې نه دی قبول کړی ځکه د مرګ څه خو خلاص نو عمر بن خطاب رضی الله عنه د ډېرو سیمو لپاره د خپل ځان مشاور وټاکي حاصل دا چې ګرانو ورونو خصوصا ځوانانو نن زما خطاب ځوانانو ته چې اخلاص په هر کار کې ځوانانو ته شیطان ډېرې وسوسې وراچي ګوره ته غښتلی دا کار دې وکړي د ریا فکر وراچي نورې لارې په ذهنو کې وراچي هر کار چې اخلاص یو زرا یو افغانی پر داسې ځای مه مصرفوي چې هلته اخلاص نه وي د الله د پاره کار کوي د اخلاص د پاره کار کوي نتیجه یې بیا داسې غټې غټې نتیجې هم وي چې په سوونه کاله بعد به ستا په یو مخلصانه کار باندې خلک مثال وایي نو الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق را نصیب کړي چې په ټولو کارونو کې اخلاص وکړو او کم مسؤلیتونه چې د ځوانانو دي هغه په پوره پوره توګه باندې عملي کو په دې کارو کې هم د الله څخه توفیق غواړو وما توفیقنا الا بالله سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.